라디오.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن دوشنبه د 1490 لمریز کال د حمل 14 نیټه ده چې د 2013 کال د اپریل 2 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا پر ولسونو غږ وکړ چې د سولې غږ بدرګه کړي او د دولت ضد وسلوالو باندې فشار راوړي. دفاع وزارتوی د بدخشان د ناامنو ولسوالیو تر تصفیه به دغلته روان پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغو پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې نه وي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ډزې کړې دي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې د وسلوالو له موجودیت پاکې نه شي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې له تېرو درې ورځو راهیسې په جرم او ځین نورو ولسوالیو کې عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
جرم که قبلا تعدیدات زیادتر بود داره به حالت نرمال می آید و ما مصمم هستیم که عملیات را تا وقت تداوم ببخشیم که امنیت را در ولایت بدخشان برای مردم به وجود بیاریم.
د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په جرم کې درې بهرني وسلوال او یو شمېر نور وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان دي. رضایی وایي یو وژل شوی بهرنی د ترکستان د اسلامي نهضت د ډلې مرستیال ملا مصطفی و. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبرې چارواکي د سیمه ایزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. دغو عامو خلکو د ولایت ودانۍ ته څیرمه په اعتراضي غونډه کې چارواکي د ټپي شوو سیمه ایزو پولیسو په انتقال کې په سختې بې پامۍ تورن کړل. یو موترس صوفي لال محمد وویل
اینا می تو گفتم ما گفت راست میگم مردم میگم دولت بر ما رسیدگی نکنه زخمه های ما را نقل نده خود شاید که قسمتش بوده شاید شده.
یو شمېر ټپي سیمه ایز پولیس په درزاب ولسوالۍ کې چې له مرکز شبرغان نه 180 کیلومتره لرې پراته ده د لارې د ناامنۍ په سبب له لا زیاتې درملنې بې برخې پاتې دي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ډزې کړې دي. د کونړ امنیت قوماندانۍ وایان فریدالله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام او شلتن په سرحدي سیمو په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو مالي تاوانونه یې اړولي دي. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ وخت ناوخته سرحدي ولسوالۍ په توپونو ولي چې له امله یې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د اکثرو دغو سیمو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو د دغو خبرو په اړه دقیق ځواب نه دی ویلی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. په پرونیو شخړو کې درې هندي عسکر 14 وسلوال او 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا له کلونو راپدې خوا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او هند ضد وسلوالو مظاهرې چانو ترمنځ په نښتو کې زیاته مرګ ژوبله بلل کیږي. تازه تاوتریخوالی وروسته راغی پیل شو چې د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د هندي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په اکثر عمل کې خلکو اعتراضونه پیل کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تورست خطاب وکړ. هغه پرون په دې اړه وینا وکړه او د غزې په سرحد کې د اسرائیل لخوا د مظاهرو ځپل وغندل. د اردوغان تر توندو خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل ټویټر ولیکل چې د اسرائیل پوځ د هغه چا لکچر ته اړتیا نه لري چې له کلونو راهیسې په خپلو خلکو بمباري کوي. د اسرائیل او ترکیې د مشرانو ترمنځ یو بل ته د سختو الفاظو د کارولو دا لانجه وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیلي پوځیانو د جمعې په ورځ په غزه کې په مظاهرچیانو ډزې وکړې او 15 کسان یې وژل. اسرائیل وویل چې 8 تنه وژل شوي د حماس غړي دي. حماس تایید کړي چې 15 وژل شوي د دوی د پوځي ډلې غړي دي. او د سوریې له ختیځ غوطې د ملیشو او د هغوی د کورنیو د ایستلو لپاره یو وروستۍ موافقه لاسلیک شوه. دا موافقه به د سوریې حکومت ته لاره هواره کړي چې په ټوله ختیځ غوطه کنټرول واخلي. رسنیو رپورټ ورکړی چې د جیش الاسلام ډلې سخت دریځه له دوما ښاره وځي. دوما په 2011 کال کې د حکومت ضد پاڅونونو یو اصلي مرکز و. تمه ده چې دا سخت دریځي د سوریې په شمال کې یوې بلې سیمې ته چې کنټرول یې د مخالفانو په لاس کې دی انتقال شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچل اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا پر ولسونو غږ کوي چې د سولې غږ بدرګه کړي.
لومړی سوله ولسی کړي ولی وینه تویږي، پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانه مخالفت کوي د ولس مخالفت.
افغان امنیتي مقامات په بدخشان کې به تر هغې پورې روان پوځي عملیات دوام وکړي تر څو دغلته ناامنې سیمې پاکې شوې نه وي. د رواني خبري مجلې په ترڅ کې دا هم اوري چې د لخکرګاه په پرلت کې د یو ګډونوال کوچنی زوی هغه مهال چې پلار یې په پرلت کې و د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه.
په دې ولس لپاره مې د خپل کور او زړه ټوټه قرباني شول. پوهېږم چې اولاد ډېر خوږ وي. زما زوی زما راتلونکی و، ما ورته ډېرې هیلې درلودې.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د سوریې په حالاتو کې اوري چې د حکومت د مخالفو ملیشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې په وتلو موافقه کړې ده. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
که ونجلې کوشش وکړي خپل نامزد سره همکاري وکړي او ورته یې صدا کار مه کوه، سبا ورځ هماغه که یو څو روپۍ بې ځایه مصرف کړي هماغه آیندې ته په درد لګېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې اوریدل شي. د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه او مطالب هم لرو. افغان ولسمشر پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره د ولسی فشار وارد کړي. ښاغلي غني دا هم ویل چې روان کال کې به پارلماني او د ولسوالۍ د شوراګانو په راتلونکي کال کې به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. نوموړي وویل افغانان باید د خپل پراخ ګډون له لارې څرګنده کړي چې اساسي قانون ته ژمن دي. په سیمه کې زموږ خبریال نجیب الله الوخیر پړه رپورټ برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د مخالفینو سره د سولې لپاره بې ساری تاریخي وړاندیز کړی او د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده پاتې شوې. ولسمشر غنی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ پکتیا ته د سفر پر مهال د خلکو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې.
غوښتنه مې څه ده له تاسو؟ اوس سوله راوړئ. دوه شیان له تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سوله ولسی کړي. دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بې ساری ولې وینه تویږي، پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانه مخالفت کوي د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سوله را.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د ټاکنو مسله هم یاده کړه او د خلکو یو غوښتل چې په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او په راتلونکي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
شفاف انتخابات دیارلسه و اونوي کې د ملي شورا او د ولایتي اوبکې د ولسوالۍ شوراګانې دیارلسه و اتنوي کې د ولسمشري انتخاب ګډونم غواړم مینم غوارم زکت پده بانده باید افغانستان ثابته که چه موک اخپل اساسی قانون بانده شما
بل روی تا ده پکتیا و سیدون که براندیس که ویچه تاکه ندی پا حوزوی برا تر سرشی
زی آجی مواد افاق پکتیا ولاد مرکز دیگر ریزیم
ده یو شی غال ورز جمهور نه چه پا طول ولادو که باید انتخابات حوزوی شی نو پا ده که طول تا حق رسیگی طول مستحق و خلق تا اینی گی آموک بیام غال و خلق کنم غال ورز جمهور نم چه مستحق و خلق باید ادار وکالت تا ور شی
ولسمشر محمد اشرف غنی چه ده افغان حکمت ده یوشمیر وزیران و لوړپوړ چارواکو په ملتیا پکتیا ته تللی دی په یاد ولایت کې د بیا رغونې یوشمیر پروژې هم پرانستی
دا نجیب الله خلو خیل په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په پکتیا کې پر ولسونو غږ وکړ چې د سولې غږ بدرګه کړي او سولې دې ولسي کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې په دې کال کې او په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو چې
فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه افغان پوزی چارواکی وی په بدخشان کې به تر هغو له درې ورځو راهیسې پیل شوي پوزی عملیات جاری وساتي چې تر ګواښ لاندې سیمې تصفیه کړي نه وي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وایي چې په بدخشان کې په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو او د هغوی بهرنیو ایغور وسلوالو ملګرو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. خاغل رضایی وویل چې د ایغور وسلوالې ډلې مرستیال له وژلی ده چې ورسره به په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو د جلب او جذب بهیر ډیر پټ شي. دا موضوع صفی الله ستانکزي څارلې او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې د ختیځ ترکستان یا ایغور وسلوالې ډلې د مرستیال وژنه به د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کم کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ ترکستان د وسلوالې ډلې مرستیال ملا مصطفی د افغان پوځیانو لخوا په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی دی. رضایی وایي د ملا مصطفی وژنه چې چین ورباندې انعام هم ټاکلی و په بدخشان کې د ایغور او نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونه د پام وړ کموي. د ختیځ ترکستان د ډلې د مرستیال وژنه په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د راتلو مخه نیسي. دا یو ډیر کلیدي شخص و ځکه د چین حکومت هغه یو ګواښ باله او د وژل کېدو یا نیول کېدو لپاره یې $6 میلیون انعام ټاکلی و. رضایی وویل د ختیځ ترکستان د ډلې پر مرستیال سربیره یو بل چینایي تابع، یو تاجکی تابع او 15 وسلوال طالبان وړمه شپه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. له بدخشان سره په پوله د چین په لری پراته شینجیانګ ولایت کې ایغور ټبرې میشت دي چې له دې ډلې ځینې په بریدونو او تروریستي فعالیتونو تورن دي. د دوی وسلوال فعالیتونه د ترکستان اسلامي نهضت په نوم روان دي چې د شمال لویدیز چین د ایغور میشت سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ برخمن دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنشوي ملا مصطفی د نورو بهرنیو ترهګرو په څیر د افغانستان د جنوبي گاوند لخوا تجهیز او اداره کېده څو دلته ورانکار فعالیت وکړي او زموږ اړیکې له نورو هیوادو خرابې کړې.
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان و
دوی د پاکستان د چترال لاره کران او منجان ته تللی وو او بیا لدې ځای ځانونه وردو جو جرم ترسولی. لدې کسانو یو تن ملا مصطفی چې اصلا د چین له ایغوریانو د افغان پوځانو د عملیاتو په مټ لمنځه وړل شو. پاکستان که څه هم د افغان حکومت او امریکا لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن دی خو وایي چې خپله د تروریزم قرباني دی او دا نه مني چې ګواکې وسلوال دی خواره اړوي. افغان او بهرنیو ځواکونو په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره پخوا هم د هڅو خبر ورکړی و. تیر میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره هوایي بریدونه کوي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې له درې ورځو راهیسې پیل شوي پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې د ګواښ لاندې او ناامنې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې شوي نه وي.
لشکرګاشر او جننور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری او سم په مخړې د مهمو خبرونو لندېسته وبخې د ازادي رادیو د روانې خبری مجله په دې برخه کې د نړۍ مطبوعات لرو نوریا سنوري مطبوعات ته کتنه کړې
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي له دریو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ رسمن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به سږ کال د تلي یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو کال وروسته په 1994 کې ترسره شي، خو د امنیتي اندېښنو او د ملي یووالي د کمزوري حکومت د لوجستیکي ستونزو له امله څو ځلې وځنډېدل. ډیلی میل لیکي که دغه انتخابات ترسره شي د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره به کاندیدان سیالي کوي او هم د شاوخوا 400 ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې یو شمېر یې د کابل له کنټروله بهر دي غړي ټاکل کېږي. د ورځپاڼې په وینا له دغو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د راتلونکي کال په پسرلي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان په دې شک کوي چې افغان حکومت به په هیواد کې امنیتي ګواښونو ته په پام سره وکولی شي چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره کړي. د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته ملګرو ملتونو د انتخاباتو د کمیسیون دغه اقدام وستای، خو په هغو کې د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو وویل یوازې دا مهمه نه ده چې انتخابات باید وشي، بلکې مهمه دا ده چې ټول افغانان د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې په ناکرارو سیمو کې به انتخابات په څه ډول ترسره کیږي، هغوی چې تذکرې نه لري یا د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، په څېر ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. له بلې خوا هم وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په وروستیو میاشتو کې حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي دي. پر بهرنیانو سربیره د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په دې اړه شک څرګند کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. خدای هم ویلي چې مخکنیو تجربو د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړو تیاریو او د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په پام سره که دغه انتخابات ترسره شي هم هغه به شفاف او عادلانه نه وي. Stars and Stripes ورځپاڼې افغانستان ته د استول شو نورو امریکایي سرتیرو په اړه یو مطلب تر دې صدیق لاندې چې پوز هیله مند چې دغه نوي جزو تامونه به د افغانستان په جګړه کې درېدلی حالت له منځه یوسي. لیکي بریدګای شاون مورګان چې 19 کاله د امریکا په پوځي پلي ځواکونو کې خدمت کړی او 15 ځلې جګړو ته د استولو تجربه لري، دا ځل افغانستان ته د هغې لیوا په چوکاټ کې استول شوی چې دنده یې په مستقیم ډول په جګړو کې ګډون نه، بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول دي. نوموړی وایي ماموریت به اسانه نه وي، خو دغه د جګړې لپاره د روزل شوو ځانګړو سلاکارانو لومړنۍ لیوا د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره یو درست تشکیل دی چې په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې په دغه 14 کلنه جګړه کې ولاړ حالت هغسې چې پنټاګون یې هیله کوي پای ته ورسوي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه پنټاګون په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په ترڅ کې دغه پوځي لیوا 13 میاشتې افغانستان ته واستوله. د امریکا د دغو روزل شوو ځانګړو پوځي سلاکارانو تشکیل د هغو امریکایي سلاکارانو د تجربو په اساس رامنځته شوی چې کلونه کلونه یې افغان کماندو ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو په اړه سلا مشوره ورکړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په هغو جګړو کې چې دغو روزل شوو افغان کماندو ځواکونو برخه اخیستې تل یې هغه ګټلې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د لخکرګاه د پرلت یو ځوان خپل ماشوم زوی له لاسه ورکړ. ډاکټر خان محمد عرفان د لخکرګاه د هغه ځوانانو د لومړۍ جوپې څخه و چې د طالبانو له لورې دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې د مایوس کوونکې بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ. هغه د دیني عالمانو په منځګړتوب وروسته له نږدې 8 ساعتونو اعتصاب مات کړ، خو کله چې ماښام کور ته ستون شو نو خبر شو چې 2.5 کلن زوی حق رسیدلی دی. دا چې څرنګه، په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی کیسه پیل کړې ده.
ته دولت جواب راکې چې زموږ په هر مارا باندې ستاسو همکاري هم کوو تاسو طالبان زره خپل خبره وکړه طالبان ته چې خلک واسطه دوی راته منفي جواب راکې نه دا د سوال چې تاسو لاړسي د کندهار اړتیا ته ورسي کندهار میدان ته ورسي کوم بیس ته ورسي او شوراو ته ورسي موږ ورته ویل چې موږ تاسو سره ورنه یو موږ تاسو پر راسه جوړ سره وکړو کافر ته په دواړو ودرېږو چې ورور موږ وطن نور جوړ دی نور مشکلات وطن کې ما جوړو خدا پر سربیر زموږ خبره طالبان ونه منله موږ په اتصاب پنځه لاس پورې کې څه دوه ورځې سره د فارمول اتصاب کوي تقریبا لس دوه ورځې کسان د کومارا ته ورسېدل چې دغه ځخلو شاملو مو نو ورسته ایمان واجبان راغلی و چې خلک چې اتصاب کړی دا باید نور اتصاب ونه کی دا په اسلام کې ناروا دی بیا موږ دوی ته احترام وکړي دوی را له ماشام د نظر ټیم و چې موږ اتصاب مات کړي بیا په لوړ کوروته
کلچ کورته ولاړې
بلې
هغه داستان د چی سره مخ سی الته څه پرسی و
کور چې لاړم مټر می ودرو گیټه هرنګ یو زما یو کښنه کسوی دی نه نه راوته هرنګ ورته د رترانه غي مخته نو خو کور ته گیټ په خلاص سو د بل نه مټر ورته د ما مټر ته فور ته کر سره تخته نو ود خلل ما سون جاله کول نسته کور چې لاړم ډوډۍ مخړل ډوډۍ وخت نو وخت ټیم مخصوم د چا وخت نو زه جمعه څخه ورسته کور ته خپل کښنه مشمان ته وایم دا لک چیر دی اشمت الله چیر دی مطلع ویل نسته وای اشمت الله بده دی یو څه ته به په خبره پاته ارته سار چې سو تاسو ما زه اوس کله همیشه د نزد پر درې وشول ما به ملي سره وي بدر غوژو کښول ما او یا به داس مين را سره کول خو زوی د تاسو پر ملي زوی سره کوم اته به خدمت مرګ واز د خدای کښتم نور کارت لاس سمړ سو مره د شړو بغار کښنیان خو کند کو د کور ځای و چې بغار سره ولي وش دا کښتا داس مشکل ورته پیښ شوی نو پس لاغه د دې په تشويش کې ور ما زوی په دغه پرسه نو بیا زلا چولې و زمي زلا چولې و او د درې ور بل سي عملی پر رالي بار اخر ور سا ور کړ نو ته شپ خانه و نه رسو دی راته ویله ما بوله یا کاز بیا ور سره غلې و چې د شبخانه انتقال کمانی چه وڑی و کاری سایور کردی و نوزه ردی وطن دفار پسر پا مال پاری قربانی با نیازیری ما نور داغ علات از غمول ورنه دی
لمره زوی و دا او تقبل و از ما سره بینه کول توکی کولی چه هیلی دیوی چه امید دیو زکتا دا وطن دا نور ما شمانو دا جوان دا جغرول دا پار خیمه تر آغلی و اتصاب دکردی و
از ما لپار ایوادیر درنه ورز و دا د یو لس لپاره مې د خپل کور او ټوټه قرباني سول فوهیږم چې اولاد ډیر خوږوي زما زوی زما راتلونکی و ما ورته دی هیلې درلودې ما غوښتل چې زوی مې لوی سي او ردی هیواد لپاره د خدمت تشتن سي خو هیلې مې او بو یو ډیر ناز مې خوار صورتلونکی مې یو خیال پاتې سو زوی مې ذکر لدی نړۍ لارې چې زه د دې وې د ولس پر وښولو بوختم یا الله ته مات او بیا ټول خلکو ته هر ورځ قرباني کیرو صبر او حوصله راکړي
تاسو غشتنه څه ده د چنګ تر پاینو نه هغه څوک چې چاودنې کوي یا څه ته تاسو د سولې ځلې غوړول ده
هر ورځ نه خپل څه نور پتنګ رالو دا قرباني مو هیڅ قرباني نه بولو د دې خپل سر په قرباني هم ولاړم په سر او مال باندې تر څو چې زموږ د غشتنه طالب ورور ونه مني مشتر از غمول وړ نه د موږ نکښنو کال تیر چې 15 کال کلاس کال تیر سم دغه نور مبارزه په دوام کوي
دا لخکرګه د پرلت د ځوان سرګندونې مووریدې چې خپل کوچنی زوی د زړه د ناروغۍ یا حملې له امله له لاسه ورکړی دی ډاکټر محمد خان محمد عرفان د لخکرګه د هغه ځوانانو د لومړیو څخه چې د طالبان لوري د دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې د مایوسه کوونکې بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ خو کور ته په نستنېدو ورته معلومه شو چې دوه نیم کلن زوی مړ شوی دی
لجنګ زرا چې دا سمه باندې سیږي په واسه مکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د سوریې د حکومت د مخالفو ملیشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې په وتلو موافقه کړې ده د راپورونو پر اساس حکومت او مخالفان له دې هم یوې لویې موافقې ته رسېدلي چې په مټې د ټولې ختیځې غوطې کنټرول له دو کلونو وروسته د سوریې حکومتي ځواکونو لاسته ورغلی دی سفیلا ستانگزی په دې اړه رپورټ لري
د سوریې په ختیځه غوطه کې د فلق الرحمن سخت دریزو دوه سیمه پریښوده. دوی په هغو بسونو کې سپاره شول او له سیمې ووتل چې له حکومت سره د موافقې په اساس ورته تیار شوي وو. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي شاوخوا 1400 جنګیالي او ملکیان د موافقې په اساس د ختیځې غوطې له دوه سیمې ایستل کیږي. دوه په 2011 کال کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د پاڅونو له زړو سیمو یوه ده. د سوریې رژیم په دوه ښار کې په روغتونو او هستوګنو په بمبار سره د وخت پاڅونونه جواب کړل او لارې وروتړلې څو مرستې ورونه رسیږي. په دې سیمه کې د اسلامي اردو په نوم د یوې ډلې اصلي مرکز چې ډېر وخت یې د حکومت په ضد کلک مقاومت کاوه. د سوریې په پاوس پورې یوې تړلې خبري ایجنسۍ پرون ناوخته ریپورت ورکړ چې د اسلامي اردو په نوم ډلې موافقه کړې چې د سوریې شمال ته ولاړه شي. د سوریې په شمال کې د دې سیمې کنټرول د مخالفینو او ترکیې په لاس کې دی. له دوه سیمې د سخت دریځو په وتلو سره دا سیمه رسمن د دمشق په کنټرول کې راځي. که دا موافقه چې د سوریې دولتي رسنیو او د بشری حقوقو څارونکو ډلې په اړه ریپورت ورکړي سموي په ختیځ غوطې کې د سوریې د رژیم د څو اونۍ سخت بمباری او فشارونو نتیجه ده. اخوا په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشری حقوقو څارونکو ډلې پرون سهار ریپورت ورکړي چې د روسیې پوځي پولیس به د دوه ښار د نظارت لپاره موظف شي. سوری ملیشو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغه پورې پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې د غواخلاندې سیمې او نه عمل ورسوالې د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون پاک نشي. د جوزجان د درزابل سلی اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبرې چارواکي د سیمایزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. دا کونړ امنیتی مقامات وی په تیرو څلیرو ساعتونو کې د پاکستان پوس په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ډزې کړې دي چې کافي تاوانونه هم اړولې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د روسیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې کیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وشل کېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د ترورست خطاب وکړ. د سوریې له ختیځې غوطې د ملیشو او د هغوی د کورنیو د ایستلو لپاره یو وروستۍ موافقه شوې ده. پر دې اساس به د سوریې پوځ په ټوله غوطه کنټرول په لاس کې واخلي. او د نورو راپورونو سربیره په خبری برخه کې مو د شمالي کوریا د ورستیو څرګندونو په اړه هم خبرو.
د ژوند رنگونه
او یدن کو دلته د خزو د یو پارک پراغلم دلته د خیاطی یو دکان د چیز من یو خور پکې غړې خويند دی یو خور لګیا د کار کې د سبب مرکو کوم. تاسو منم راته وای
د مانو مارزو ده
ارزو جانې کدار ته وې څو کال کې چې خیاطی کې څنګه د خیاطی زده کړه.
زه خپل 22 کلنه یم او یو لس کال کېږي چې زه خیاطی کوم او مال کور شروع کړل. خیاطی د ما مشره خور او استاد ول لا غین مسته کړی.
ها تاسو ډیر وړسن کې یعنی خیاطی شروع کړل؟
بله.
څو کلنه به وي؟
ته نه حوالم نه
څنګه د زده کړه پایل دي څنګه وکاو وړسن کې هم شروع کړی و او لمړی شاید درته سخت هم و؟
ولا رښتیا وایم فعلاً شاګردان هم ډیر لرم کله رانه پوښتنه کوي چې استاد څنګه د شروع کړله. نو شاید مینه مې وه شاید استعداد مې و نه پوهېږم هېڅ یعنی داسې یو ورځم راته مشکل تمام نه شي چې ما دغه کار شروع کړم.
اوس څنګه د دکان دې څنګه خلاص کړ څنګه دې وختل چې نور شاګردان ولري دلته راشي؟
والا کور کې مشکلاتونه بعض مشکلات دي حیاتي نه یا کله یا کله نه. نور ما وختل چې میرمنو ته بهر بیرون کار وکم او نورم پراختیا ورکم خپل کارونو ته.
اوس څونه شاګردان لري دلته دکان کې؟
د وړو له خوانه لږ وي د زمې خوانه ډېر وي فعلاً اوس و شپږ شاګردان لرم.
تاسو د خدای پاک همداسې خوشحاله لري ډېره زیاته مننه.
خواهش کوم تاسو هم چنان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان صادق له کونړ په خپل اس ام اس یا پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان لخوا پر کونړ وحشت دوام لري او افغان حکومت ورته تروسه جواب نه دی ویلی. سید محمد محمدی بیا له کابل څخه په خپل پیغام کې وایي چې پاکستان د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د بریدونو له لارې غواړي چې سیمې یا د کونړ خاوره تر لاندې کړي او افغان ځواکونه باید ورته د توپ جواب په توپ ورکړي. مجیب الله له هلمندیار بیا له هلمند څخه لیکي چې د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې له ناروغانو سره سم چلند نه کیږي او درملنې هم په سمه توګه نه کیږي او اکثره ناروغان او ټپیان له منځه ځي. او عبدالواجد مدقق لوګر څخه لیکي چې په خونځیو کې د کتابونو د کمښت ستونزه لرو چې باید ورته توجه وشي.